Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم شی چاری نن په دې خبرونه کې امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور او همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورټر پر تازه راپور د خپل درنو ملګرو سره خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت په هرو درو میاشتو کې د دې هیواد د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. په دې راپورونو کې په افغانستان کې له بشري وضعیت یعنې بېوزلۍ او د خلکو له اقتصادي کړاوونو رانیولې تر بشري حقونو پورې د افغانستان پر ټولو خواوو تقریبا رڼا اچول کېږي. یونما په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ښځو او نجونو د حقونو ملکي تلفاتو د پلو پوښتو کې د پیښو د پخوانی حکومت د ملکی او پوځي غړیو تعزیری سزاګانو عدلي اجراءات او د رسنیو د آزادۍ اړوند مسلو باندې خبري کړې دي. د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونما په دې راپور کې چې د سش کال د جولای او سپتمبر ترمنځ موده په کې رانغښتل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دا موده چې د یونما په راپور کې منعکس شوی هغه مهال دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خودزاده د امر بالمعروف نوی قانون چې ډیر عکس العملونه یې پارولی دي تصویب کړ. دې قانون د ښځو خلاف اقدامات لا تشدید کړي. په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر موضوع د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت هم د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپل تازه راپور کې تفصیل وړاندې کړی دی. بینت ویلی د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمن او نجونو په ګډون بشري وضعیت لا خراب شوی چې دغه بحران د لا پرخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. موږ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عنایت الله اسحاق زای زموږ میلمانه دي. لومړی سفیر صاحب داودزی، تاسو که مهرباني وکړئ یونما په دغه راپور کې چې ما ورته اشاره وکړه د پخوانی رژیم د ملکی او نظامی کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ویلي. د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې نیټې پورې د یونما د بشري حقونو څانګې د خپل سر نیونو او توقیف لږ تر لږه 43 مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لشته لږه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړیو د وژلو لشته لږه 15 مورده ثبت کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده عمومي عفو اعلان کړی و. څه فکر کوي چې د طالبانو د مشر امر نه منل کیږي، خپل غړي امر نه مني او که د قتلونو عاملان فکر کوي چې که جرم هم وکړي یو څوک هم وژني دوی نه تعقیبی شي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا راپور ما ملوسته، البته دې شک نشته دی چې د پخوانی نظامی چارواکو او ملکی چارواکو شکنجه لري هم دوام لري، د وجلو لري هم دوام لري. سو دغه فیګر چې مونږ لیدلې دي د پینزو تثبیت شوی وجنې او سلیلش پیخې د شکنجه د ډېرې کمې دي په مقایسه د هغه چې حقیقت دی، ځکه چې تثبیتولو تحقیقولو د دې امکانات ډېر کم دي، تقریبا نشته په افغانستان کې. مونږ لیدلی چې ښاغلی خپله ښاغلی بینټ هم سفر نشي کولی افغانستان ته، د د حیاتم چیرنی نشی کولی په افغانستان کې تر څو چې د څار لاندې نه وي، د څار لاندې و مخکیم چې سفر کوو. او په عین وخت کې په میډیا باندې بندیزونه لګېدلي دي، هغې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو دا ټول په دې باندې خپل اثر لري چې هغه اصلي کچه د دې جنایتو ښکاره نشي او پټ پاتې شي. نو دا ښه دی چې یو څو پیښې دوی توانېدلی چې تثبیت کړي، مګم اصل تعداد د دنه ډېر لوړ دی. دلیل ته چې راشو، دې کې شک نشته چې طالبانو په بیرته واک راتلو په درشل کې عمومي عفو اعلان کړله، مګم په عملي دغه کې ډېر ستونزې لري. دا عملي اخ کې ډیر موږ لیدلی دي چې وجن کیږي شکنجه کیږي بیا طالبان ورته وایي چې دا شخصي شخړې دي دا خپل دښمنیانی دي خو همدا چارواکي دي مګم قتل کوي وجن کوي او دې ته ویل کیږي چې دا خپل دښمنی وو دغه شو پیښه وشوله نو د طالبانو دا اړخ زاوی موقف داري چې مونږ رسمي کوم څوک نه دی نیولی او رسمي د محکمې پرته په یو ځای کې نه دی وجلی بنان د زمونږ هغه افواوې پر ځای ده په داسې حال کې چې سترګې پټې کړې دي او چارواکي لګیا دي دا نړۍ ته دوام ورکوي او خپل انتقامات اخلي
ډیره مننه د اوزای صاحب کور ودان اسحاق صاحب ستاسو نظر سره دا چې لا هم د طالبانو څلورم کال شروع شوی دی یعنی زیاتې دا چې لا هم د دوی د مشر دا د عفو فرمان نه عملي کیږي دلیل دا دی چې دوی له پخوانیو چارواکو سره وقته چې د جنگ په دوران کې پیدا شوې ده د هغه په اساس باندې د وژنو ته دوام ورکوي او کنه دا ځینې موارد دي چې مثلا په یو ولایت کې یو چا پخوا پوسته درلوده یا پولیسو هغه کوم طالب وژلی دی نو د هغه طالب خپلوان اوس انتقام اخلي
د دې کار چې د طالبان د حکومت په افغانستان کې کیږي دا بیفی طبیعی دغره چه طول انسانان داخل افغانستان که دی طالبانو دی اوسنی حاکمیت دلاسا به حد تنگ داخلی دیست مشخص ساسو دی سوال پا متعلق سنگه چه داودی سر بو بلی دا خبر سعیده چه دیر زیاد خلق چه دی طالبانو سر دا تیر دوران او حتا دا کمونتانو دوران را هم باقوان که دوی سره کورنۍ تقریبا ودل کړې ده نو دلې او یاد ده چې دوی څنګه وژلو یا بدن کړو اته دې زیات د جمهوریت په وخت کې د خلکو طالبان او کورنۍ نه یا په وخت کې دولت او امریکایانو ته ورپک کوته کړی و چې هغه د پاکستان ته د پاکستان ته تر کوته نو مو پر ورسول دا دغه شته د شخړې شته په داخله او د کې شکل چې شخصي بودي هم شته او دوی خپل اوسوار راغله دي او د ځنې خلک دوی سره دي چې عمومي او فعلان شوی د ملاحبت الله د خوا دوی د امیر مومنی متخوا مګر بیا هم نو دوی په دغه شته شخصي مسایلو کې چې لري او غواړي چې واخلي دغه وجنې تر سره کوي او سر ته رسي بل خو د زده چې د ملاقاتونو خو یو پیغام ده او دا اکثره زګونه کې په داخله د افغانستان کې هغه تیټو صفو طالبان چې دی هغه نه مني کوي ځکه چې پر دې کې دا ټول ته معلومه ده چې په داخله د افغانستان کې هر طالب په خپل سر محکمه کوي او دوی ته محکمو په بنا باندې موږ کوشش کوي او څوک نشه چې پښتنه وکړي چې والي یو انسان ورجنه دا تیر یو جنایت ده او کله چې افغانان شویدنه په د افغان په ماحول کې سره انسان څنګه خوندي بولی دا خپل په افغانستان کې د خوندي توپ دغه چا د کار چې اوسمه په دغه کې ملي وډو کې کار کړی دی یا د جمهوریت په دوران کې کار کړی یا مامورین وو دوی دغه امنیت په داخله د افغانستان کې نه اساسي یو نه لري او ته زیاتره په داخله د افغانستان کې وسم پټ ګرځي او یاد لري چې په نور خلونه کې دی او یاد چې په خپل کورونه کې په دې کې چیرته معلوم شي او یا ورپګوت شي دا وي چې په افغانستان کې د بي خطر سره مخامخ دی نو دا درسته چې طالبان دا خبره نه ایرانه او نه وایي مګر هغه شته وجل کېدل او د انسانانو د ملت ورن او د دې مړي د سرک په سر باندې پیدا کول او یا بیا ستاسو څو وخت نه دوی زی ورکیږي مګر په څو وخت روسي مړي د سرک په سر بیا هم دقیق کې پیدا کیږي دا ټول نړیواله تا په داخله د افغانستان کې خلکو ته به معلوم ده او اوس نننۍ میډیا د روسي چې په میډیا باندې قیودات وسوځي شوې دي مګر بیا هم سره د قیوداتو د اوسنۍ میډیا په توسعه سره دغه سره ډېر زیات اسناد بیرون راوځي او په میډیا کې بیرونی میډیا کې نشيږي خلک پرې پوهیږي او د دې نه آگاهي ترلاسه کوي چې په داخله د افغانستان کې بشری حقوق نو په خلاند کې او ناقصه دي او دغه افات چې لاندې شوی ده دې ته څوک اهمیت ورکوي.
ډیره مننه سلامت اوسئ اسحاقزی صاحب. داوزه صاحب تاسو مخکې د رسنیو یادونه وکړه، اشاره هم ورته وکړه، ما هم ویل چې وروسته به خبرې کوو. دا چې طالبانو په رسنیو باندې بندیزونه زیات کړي دي او دا خلا جلاده چې خبریالان نیسي، ځوروي، تهدیدوي، په دې ترڅنګ اکثره رسنۍ محدودې کړي دي، هغه څه چې دوی غواړي صرف هغه خبرولی شي، آزاد بحثونه بند کړي دي، خبری الان په آزاد ډول نشي کولای واقعیتونه منعکس کړي. دا هم شاید له دغو داسې مسایلو سره ارتباط ولري، لکه همدغه قتلونه چې کیش یو شاید دوی غواړي چې دا ډول مسایل افشا نشي، څرګند نشي، که څنګه؟
بالکل هم دسته ده. دوی دوه برخې لري، یو همدغه قتلونه دي، دغه شکنجي دي، توقیفونه دي، غیر قانوني چلند دي چې د دې پټولو لپاره یو خو د ملل متحده هیاتونه محدود شول، ویزې ورته نه ورکولې، سفر اجازه نه، بل میډیا د لارې محدودیت راغې، ځکه چې میډیا که آزادې بیا خدای شان پټ نه پات کیږي، ولو که ښاغلی ریچرډ بنت سفر و نشي کړلی. نو یو برخه همدا ده، دې کې شک نشته ده. بل برخه د حکومتولي او د دولتداري ناکامي ده په افغانستان کې. ام دوست یو خانه حقیقت دا ده چې د افغانستان اقتصاد تقریبا سقوط کړی دی، مالی نظام جام دی، بیکاری تر اوج رسیدلې ده، امنیت ښه نه دی، ام دوست هم انتحاری هم لیم کیږي، فکری نه هم نشته ده، دا ټول ستونزې شته دي. هجرت کچه ډېره لوړه ده، مګم باوجود د دې د حاکم ادارې ادعا دا ده چې افغانستان کې خیر و خیریت دی، وضعیت ښه دی، اقتصاد ښه دی، خلک خوشحاله دي. دا خو تناقض دی، حقیقت یو شی دی، مګم دوی بل شی غواړي چې نړۍ ته ورخی. نو دلته دوی مجبور دي چې میډیا محدود کړي تر څو چې نړیوال حقیقت ونشي لیدلی، او هغه نظریه چې حاکمه اداره غواړي چې وړاندې کړي هغه دوی وړاندې کړلی شي، او تناقض سره، پارادوکس سره مواجه نشي. کنی دا خو ډېر ښکاره حقیقت دی، یو نظام که په رښتیا ډول کامیاب وي، خلک ترې خوشحاله وي، امنیت راوستي، اقتصادي هوساینې راوستي، هغه خوښي چې میډیا آزاد وي، ځکه چې هغوی بیا که میډیا آزاده کړي خلک راضي تعریف کوي، خلک راضي کینی وایي چې والا دا ښه نظام دی، موږ اقتصاد ښه شوی، امنیت ښه شوی. مګم چون دوی ویني چې داسې نه دی، دوی که میډیا آزاده کړي انتقاد لاندې راځي د خپل ملت د خوانه، نو ځکه مجبور دي دوی چې دا میډیا محدوده کړي.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ اسحاق صاحب. د افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ریچارډ بینټ بیا په خپل راپور کې ویلي دي چې کدا اوسنۍ وضعیت دوام وکوي نو د افغانانو مهاجرتونه به لا زیات شي، او بل درې چې امنیتي ګواښونه به هم ډیر شي. ولې له دا موضوع له دې سره ولې ارتباط لري؟
د سړي چې د ریچارډ بینټ هغه راپور چې ملګرو ملتونو ته بدن وړاندې شي، دا په تقریبا پاکش ورقو کې او یو اتیا مادو کې دا لیکل شوی ده. دا یوازې د بشري حقوق او نامي او اقتصادي وضعیت نه دی، بلکې دا نور ډېر مسایل دي چې هغه مطرح شوي دي. مثلا تاریخو مسله ده، د سرحدي مسله ده، د ملګرو ملتونو د قوانینو نقص دی، دا ډېر مواد چې هغې کې هغې باندې بس کېږي. مګر موږ دپاره چې ډېر زیات اهمیت لري، هغه د افغانستان کې د انسانانو ژوند دی او د انسانانو اوسېدل دي چې د حقوق نه انسانان محروم دي. په دې اوسني وخت کې د ملګرو ملتونو د یونیسیف د امارو د مخ نه اوس په نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه افغانان کډوال شوي دي یا مهاجر شوي دي په نړۍ کې، او د دې ته خوا د طالبانو د راتګ نه چې تقریبا د دریم کال د دوی کېږي سلو کال پوره شوي نه دي. په دې درې نیم کالو کې د افغانستان نه 2.1 میلیون انسانانو کډوال شوي دي، مهاجر شوي دي، باندې مبتکر اعتماد سره د دې چې افغانان په دې پوهېږي، ورځ د میډیا د لارې نه اوري، لوستل کېږي، او د میډیا د لارې لیکل کېږي چې په بهرني مملکتونو کې د افغانانو سره ډېر 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 بد او غیر انساني سلوک دا چې په داخل د افغانستان کې د دوی بشري حقوقو ته د احترام په سره نه کتل کېږي، ازادي نشته، د بیان ازادي نشته، لکه څنګه چې داوودي صاحب ویل اقتصاد صفر سره مخامخ دی، او دوی مجبوره کیږي د خپل ژوند د بقا لپاره. دوی به دغه غیر ازادي او د بیان ازادي دا ټول شیان ومني، مګر دا چې اقتصاد ته صفر کړی، کار نشته دی، خلک د ولګې نه مړ کیږي، صحت په صفر کې دی، هیڅ دوا په افغانستان کې وجود نه لري، انسانانو ژوند بیخي د صفر سره مقایسه شوی دی، هیڅ انساني کرامت وجود نه لري. نو په دې وجه باندې دغه خلک دې ته مجبوریږي سره د دغو مرستونو چې په نړیوال ساحه کې د اصولې چې په ایران کې څومره په وحشیانیت وګه زمونږ مهاجر ووژل، د 300 تنو یا 200 تنو نه زیات پاکستان کې څه وضعیت کېږي، په ترکیه کې څه بد وضعیت کېږي، حتی په اروپایي نړۍ کې چې موږ دلته په اروپا کې ژوند کوو، دلته موږ ګورو چې هم د افغانانو سره نظر د نورو دغو ته ډېر بد وضعیت کېږي. نو دا بد حالت چې په افغانستان کې دي، دا درسته چې دوی ماضي شوي دي، او دغه عمر چې ما یې واخیستل 2.1 میلیونه د طالبانو په دې نیم کالو کې، او 8 میلیونه عمومي، دا په دې نه څوک سرګې نشي پټولی.
ډیره مننه، سلامت اوسې. داوځي صاحب، امنیت شورا ته د یونما په راپور کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه په ځانګړي ډول اندېښنه څرګنده شوې ده. اصلا سوال درې چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو مشر څه هدف لري له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه؟
د نوی قانون نه خو باید دوی تشویش ولري، ځکه چې دې قانون ډېر سوالونه جواب کړی د خلکو چې بطرول. په ابتدا کې چې طالبان بیرته واک ته راتلل، یو تعداد خلک ول چې په دې باور نه درلود چې دوی به مکتب د انجونو اجازه ورکړي او یا بیرته واسکي د بندول وروسته، مګر یو تعداد ول چې په دې خبرو باندې باور کاو، فکر کاو چې دا تر امر رسانی پورې دی، یو مرحله کې به بیرته پرانستل شي. په دې کې غربي متخصصین ول ډېر لابي کاو د دې اړه باندې. اوس دغه نوی قانون د امر بالمعروف سره وګوري، دې کې واضح سړی تخکاری چې د مکتب او پانتون د خوده لری خبرې دي. دوی اوس د خزو په आवाज باندې باس کې چا د आवाज اوریدل لال د کارام دي، د خزو نه د خزو आवाज په مسلې باندې اوس باس کېږي دلته. نو په دې کې خود تعلیم او د مکتب د پانتون او د اقتصاد باس د حقوق د خوده لری خبرې دي. نو دلته ډیر د تناقضات اوس واضح کېږي او د دې لپاره د اندېښنې وړ ده. دا چې د طالبان واکمن څه فکر لري په دې کې، دا یو عمیق بحث دی، دا دې باندې نظریات مختلف دي، خو حقیقت هم دا دی چې د دوی هغه اصلي فکر لا تر اوسه هم پلی شوی نه دی په افغانستان باندې. دوی په تدریجي ډول اما خواته جامعه بیای، دغه محدودیتونه چې تر اوسه راغلي دي، د زما په اند باندې شاید 40% نه است رسیدلی هغه ځای ته چې دوی طالبان غواړي چې افغانستان بوزي. نو دوی به همدې لارې ته دوام ورکوي، او دا د طالبانو د واکمن خپل واک سره مستړلې ده په دې شیانو باندې، که هغه بیرته شاته لاړ شي د هغه خپل
داوزه صاحب. زما یو بلکې د خلکو یو سوال داده چې آیا دا د طالبانو د مشر عقیده داسې ده او کنه د کوم بل هدف لري له دې ډول پارونکو اقداماتو څخه؟ که څه هم یو آډیو کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې په هغه کې ویل کیږي چې دا د طالبانو د مشر خبرې دي، او د هغه وخت دا خبرې کوي چې لا په پاکستان کې دی، هلته دی وایي یو څوک ورته راځي چې غواړي چې ښوونځی جوړ کړي، د مخالفت کې دی وای چې سکول سم شای نه دی باید نیوی. یعنی تاسو تر خبرې پوری چې دوی لا ټول کارونه نه دي تر سره کړي، لا دوام لري، یعنی که دا واقعیت ولري دغه آډیو کلیپ، نو دوی شاید د الوکانو شوانځي هم پرې نشتي. خو سوال می دا و چې آیا دوی له فکری نظر دغه سي په دغه شی باندې باورمندي، او کنه دوی غواړي چې د دې لپاره چې نړیوالو د دوی حکومت نه دی پر رسمیت پیژندلې، دوی غواړي په دې شکل سره عکس العمل وشي؟
نه، دا عقیده ای خبره ده، نه دا عکس العمل خبره نه ده. نړیوال سره دغه کلیپ چې تاسو ولې د مام اوریدلې ده، د پرته نور شواهد مو دغه تیر درې کلو کې منګ د کابل میشت کابینه نه یو شی اوریدم، مګم د خاغلی ایبت الله خدزاده نه چې منګ کلیپونه تر لاسه کول، ته منګ بل شی اوریدم. هلته د نړیوال جهاد خبرې کېدلې، هلته د نړیوال یعنی اسلامي انقلابو د دې شان برابر باندې خبرې وي، په دې باندې نه وي چې په رسمیت وپېژندل شي. اته وي ولا چې زه د خپل دریز نه یو قدم هم شاته نظم ولو کاتومي اسلحه په ما استفاده شي. خو دا زموږ اشتباه و چې موږ هغه خبرې نه اورېدلې، فکر محاسبه کې نه نیولې. موږ د کابل ادرس ډېر غوږ نیولی ورته، خو اوس ښکاره کېږي چې اصلي موقف د طالبانو هغه دی چې د دې پیل نه بیرته قدرت راتګ نه بعد د دوی امیر المؤمنین په خپل ویناو په خپل خطبو کې ویلي دي. او بل اړخه چې موږ دې موضوع ته وګورو، دا هغه مشخص فکر د دیوبندي چې دوی لري، په هغه کې د ښځو تعلیم نشته دی، حتی د هلکانو تعلیم هم په د دوی په اصطلاح په سکول یا زموږ په اصطلاح مکتب کې نشته دی. منګه دا یینو دا کوره خټک مدرسه یا دارالعلوم قانیه، هلته د ښځو څانګه د دوی هغه نصاب درس نظامي نصاب ورته وایي، دوی اته کلنه دوره ده، بیا هغه نه بعد د مولانا سرټیفیکیټ ورکول کیږي. موږ خو ښځینه مولانا نه لرو، موږ خو ښځینه فارقین نه لرو د هغوی نه. نو د دوی هغه اصل عقیده، هغه اصل نصاب چې دوی د هغه نصاب نتیجه دي، او هماغه نصاب غواړي چې افغانستان کې پلي کړي. هغوی کې عصري تعلیم نشته، هغه کې د ښځینه تعلیم نشته، حتی د هلکانو مکتب ته تګ نشته دی، او دا هم دوی بندوي په یو مرحلې کې. لا تر اوسه هغه مرحلې ته شاید رسیدلی نه اوسو، مګر او بعضې اشخاص شته دي په دوی کې چې همدغه سختې عقیدې سره باور نه لري، مګر هغه په پاکستان کې هم شته دي. بعضې د دیوبندي ډېر لوړ پوړي ملایانې دي چې خپل ماشومان مکتب ته بیایي، مګر د دیوبند په چارچوب کې نه بیایي، هغه عصري مکتب وته لیږي. هغه په افغانستان کې هم شته دي، بعض چارواکي شته دي چې وایي چې باید مکتبونه واز شي، مګر دا اقلیت دي، دا عقیدایي خلک نه دي. اصلي عقیدایي خلک په دې باور نه لري، حتی د هلکانو لپاره هم باور نه لري.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې سفیر صاحب داوزای. او اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ؟ آزادي راډیو تاسو له استودیو سره
وسه. سلامونه وایم، محمد ابي احمدي نن تاسو د دولان مزه غوړې محترمه.
مهرباني.
زه خوشاله اوسېږم. البته زما خو نظر دا دلیل چې ملګرو ملتونو یو راپور ورکوم کړه، سروان څه وګوره افغانستان کې خو معمولا موږ دا چې په ګرونکو هر وخت ستونزې وي، هر حکومت ستونزې درلودې، هغه خپل هدف پورې نو هغه وخت کې به څنګه کول چې یو خاص راپورونه ورکړي وي. تقریبا موږ هلته پسې ډېر خلک شهادت رسېدي، بمباري به کول امریکایانو، دا په دې سملاسي او بودیجه.
تاسو هغه وخت هم راډیو اورېدل او کنه؟ راډیو او تلویزیون او رسنۍ هم تعقیبولې. هغه وخت هم دا درې میاشتنی راپورونه وو په ملکي تلفاتو یې همیشه خبرې وي.
نه درسته ده، هغه څه پیږم، نو په ټولو کې موږ دا چې وګورو دغدي به یو تیر بودیجه به افغانستان لپاره اقتصاد کړی چې دا به رالېږلې. موږ هغه مینه په پیسو باندې موږ خرڅولې، په څه فکر کې چې موږ پیسې رالېږلې، خو موږ معمولا پیسې دوست یاسو. نو په ټولو کې چې وګورو هغه ته اوس موږ یو سره اتل سوي سروان صاحب، نو هغه چې څنګه نه سره کړه نور حکومت وکړي چې لکه دغدي صاحب چې ویل چې حکومت کې دومره مشکلاتونه دي، دومره څنګه دي. نن هغه سليمان السلام تهران باندې پچای کړي و، تقریبا غوښه پچای کړي، نو بیا هم لږه لدی هم کوتا چې پچای نه بلل شي. افغانستان خلک هر حکومت راغلی او جوپه خلک وتلی باندې وته، یا حکومت راغلی او جوپه خلک وتلی، تاسو به تر باندې میږي. نو په ټولو کې باید هغه خلک چې په ځله خبرې کوي خو راځي افغانستان ته سره جوړې کړي، دا تاسو دومره هوښیار استي د خلکو ته مشوره ورکړي چوکار کې کتا چې وایي چې موږ ته څوک سوای خو هغه د رئیس جمهور صاحب هم سره اشرف کرزی صاحب سره او عبدالله سره نور خلک هم سره نو په هغه سره راځي. نو بعض وخت کې موږ تاسو وګورو دغه خبرنګاران په هغه تاسو وړي بیر ځان ته یو کیس جوړي، دا تر خلک یو غلطه خبر کوي، موږ ورسې بیا دې ته معمولا مشکلات پیدا کیږي چې کوم تم بیا دې زینو نور ملکوته دغه څنګه ستاره او د څه په دغه خپل سروان سره څو ملي سره مرکړي.
ډېر مننه احمدي صاحب. سید اوس په تاسو منتظر اوسې چې ملمانه تاسو ته ځواب وایي. بل اوریدونکو هم درو ځان راو پیښنې آزادي راډیو د واتس اپ له طریقې مهرباني کوي ل استودیو سره وصل یاس خبري وکي دي واتس اپ له طریقه لکه چې خبري ونکړه. خیر، خبري لکه چې قطع شو. خیر دا ور بشو بیرته ملمنو ته به ور شو. اسحق صاحب احمدی صاحب ته ستاسو جواب سره دی وای چې ستونزې به وي، خودم رستونزې نشته لکه په خوا چوي، او دوی د دې په یو شکل سره د دې ورشنو خبره هم را دی وای چې ا د کرزای صاحب او عبد الله صاحب په کابل کې ناشتي.
ترو دا صحیح ده چې عبدالرس او کرزی صاحب دواړه په کابل کې ناستي، او یو تعداد نور دغې نه هم لکه افغاني ځینې وزیران چې افغانستان ته تللي دي د طالبانو سره مقابل کې ناست دي. خو خبره دا ده چې اصل ټول مسله په غریبو خلکو باندې ده. طالب د کرزي سره سره دی چې د هغې امکانات هم ډېر محدود دي، هغه هم میډیا سره خبرې نشي کولی، ازادي نه لري چې باندې لاړ شي یا چېرته لاړ شي. ومغه چې پراتی دي وملته دي د ازادي په هغه شکل باندې لري. کوم شاید چې رښتیا هم په تېرو حکومتونو کې هېڅ حکومت سوو خطا نه دغه نه دی سوا نه دی، دي کې شکل شه چې تېرو حکومتونو کې هم زوی ټول مسایل درلودل، اما بیا هم خلکو اقتصاد درلوده، خلکو کاروبار درلوده، ښځې ازادي خوندي وه، مکتبونه و، فاکلتې وې، مېرمنې پوهنتون ته تللی شول، او هر څوک خپل کاروبار کې مشغول و. دا چې بمباربان کېدل د امریکایانو د خوا، دا چې دا کېدل لکه تاسو محترم سر صاحب چې وفرمیل، دغه راپورونه ملمتی ته ورکېدل چې د امریکایانو په بمونو غورځولو کې یا په د شپې لخوا په حملو کې دغومره بېګناه انسانان وژل شو یا دغومره غیر ملکي اشخاص وژل شو. او هغه وخت کې جنګ و، طالبان یو خوا و او دولت بل خوا و، دې کې شک نشته چې دواړه خوا به خلک شهیدان کېدل یا وژل کېدل. دا خپلو په منځونو کې دا وجود درلوده. اما دا خبره هم هلته ملګرو ملتونو ته په راپور کې ویل کېدل چې ملکي انسانان په افغانستان کې دومره وژل شوي دي. زما په اند د خبره داسې ده چې مخکې وویل شو د محترم داوودي صاحب لخوا، یا تاسو دا سوال مطرح کړئ چې دا عقیدوي مسله ده. موږ په دې کې دا ټول شیان باید عقیدوي ونه ګورو، او دا فقط د طالبانو په دغه کې چوکاټ کې ونه ګورو. موږ په دې باندې پوهیږو چې نړیوال په افغانستان کې خپل استراتیژیک منافع لري، جیوپولیټیک منافع لري، او دوی د طالبان په وسیله باندې چې د تیروس لري. مثلا تاسو ګورئ د خپل زلمی خلیزاد چې راغله په طالبان باندې ډیر ولاړ، دا ویل چې طالبان بیخي تغییر کړی دی، دغه طالبان نه دي چې د نجونو د مکتبونو مخالفي، د نجونو د ښځو د کار مخالفي، دوی سخت تغییر کړی دی، لوی دا کړی، ځکه چې دا یو پروژه وه، او دا پروژه په داخل د افغانستان کې د طالبان په وسیله باندې باید عملي شي. او دلته باندې ویل شوي وو چې د نجونو ازادي باید سر بشي، د ښځو حقوق باید سر بشي، نجونو باید مکتب ته پرې خصوصي چې لاړ شي. اوس ګوري دغه یو څوغم همدغه ملګري چې
لکن اسحاق صاحب همدا خبره چې د نجونو ښوونځي دي پرانیستي وي او ښځو ته اعتلي کار اجازه به ورکوو، دا دې په قطر کې چې د طالبانو کوم استازي یو غوی ټولو کوله، د شهابالدین دلاور کلپ یا غږ بې وسم په ټولنیزو رسنیو کې وي، دوی هم دا خبره کوله، ستانګزي هم دا خبره کوله، نور هم دا خبره کوله، شاید زلمی خلیلزاد هم د یو غوی په اساس دا خبرې کولې.
بله، زوام دا وایم کنه چې دا عقیدوي نه دي، ځکه چې که یو عقیده د ملای په طلاب نو دا باید ټول باید منلی وي. سره دې چې ستانګزي خپل اولاد او خپل د ذبیح الله مجاهد لور په پاکستان کې نو پیغام په یو شي چې خپل ډاکټري واخیستله، ماستري واخیستله، نو دې لورګان اجازه لري چې باندې درس ووایي او فاکولټو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي. مګر په داخل د افغانستان کې رئیس دغه محترم نه چې ټلیفون کړو ته پوښتنه کوي تاسو به حتما یو لور لرئ، او ستاسو لور په کور کې باندې نه سره دې حق نه لري چې دا ښوونځي ته لاړ شي، دا پانتون ته لاړ شي، دا کار ته لاړ شي، او دا خپل هغه انساني حقوق چې اسلام په دین کې ورته مجاز دي او په بشري حقوق کې ورته مجاز دي، د خپل اسلامي حقوق نه د استفاده نشي کولای. نو په اوسني شرایطو کې تاسو څنګه کولای شئ چې دغه اوسره د طالبانو حاکمیت د تیرو حکومتونو سره چې هغوی اشتباهونه هم درلودل، که چې ما وویل دغه اوسره تاسو مقایسه کړئ.
البته د طالبانو یو غړي په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د تیر حکومت رسنیو لنکو دي، رسنیو د تبلیغات او ارڅه خبرول، نو هغه حکومت کمزورې شو ډنګ شو، نو شاید هم دا چې وس دوی داسې بندیز پی لګولې ده یو دلیل هم دا وی، او دا چې مشاوریدون کوي لکه احمدی صاحب شاید نورم داسې وی چې فکر کوي چې وس هرڅه سم دي، نو د رسنی ازادي نه دي چې لارڅه خبر شي. خو په هر حال داوزه صاحب د امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور په اړه شاید مشتي زیناوریدونکو په ځین کې دا تیر شي چې دا راپورونه څه فائدې لري، اغه یې څه دی؟
مننه او تاسې ده چې کدا غ راپورونه نه خو مونږ بیا هیڅ نه خبريږو د افغانستان نه ځکه چې البته یو خو میډیا آزاد نه ده او بل اداد حکومت دا د چالت کړي نو یو مرجع خو باید چې نړیوال خبر شي چې دلته رښتیا کې څه روان دي ځکه چې نړیوال کلتیا په افغانستان کې خلاص نه ده ختم نه ده البته ځان مسول ګني د افغانستان د بشری ناورین په اړه باندې نو دوی کومکونه ولېږي په کال کې میلیاردونه ډالر افغانستان ته کومکونه راځي په داسې حال کې چې یوازینی بشری ناورین افغانستان نه دی د افغانستان نه شاید وضعیت په سودان او یمن کې په مراتب بدتري مګر چون نړیوال دلته ځان یو څه قصور ګني په افغانستان کې هغه ترتیب باندې دوی وتل د افغانستان نه نو دوی ښکیل دي دوی باید کومکونه ورسوي اما که چې په کومه کوره سعودي کې دوی ځان پرګنی په اطلاعاتو کې ځان مسول غني چې ځان آگاه کې چې افغانستان کې څه روان دي چې دوی هغه کړنې چې په افغانستان کې په هغه ترتیب چې ووتل دغه پایله افغانانو ته څنګه دي څه دي نو ځکه یوازینی مرجع هم دا پاتې ده بل مرجع نه ده پاتې بل د ښاغلي محمدي چې بغلان نه زنګ والی او دې په اړه یو لنډه تفسیر زه غواړم چې وکړم ګوري د دې خشي ته اشاره وکړه د ماجرینو لړۍ دا یو معیار دی چې موږ په دې باندې کتلی شو چې خلک څومره رضایت لري د نظام نه موږ چې دغه بحران د 50 کاله په افغانستان کې روان دی په دې کې یوازینۍ مرحله چې خلک بیرته راتګ کړی و افغانستان ته د جمهوریت اولینه لسیزه وه د 2001 نه تر 2010 پورې میلیونه افغانانو په خپل په پریکړې باندې د ایران پاکستان اروپا حتی امریکا او اروپا نه خلک بیرته راغله افغانستان ته خو حتماً یو خوشحالي وه هلته سید دویم د لسیز د جمهوریت کې بیرته مهاجرتونه شروع شو د جنگ دغه دغه شدید شو په او ډیر ول سوالیان او اطراف د طالبانو د استولې د هغه ول سوالیان نه خلکو بیرته هجرت شروع کړ او اوس خو دغه د درې کاله منګینو په درې کاله کې د اساسي سر چې ویل د 8 میلیونه نه زیات افغانانو تی دي د خپل سړی ته خیږي چې ملت څومره راضي دی د حالت نه او دا چې ورشي څوک مشوره ورکړي طالبان ته او د مشورې لارې حل کې خو مونږ د طالبان خپل مشران لیدلې دي چې ورغلي مشورې ورکړي ورسره څه رقم برخورد شوی دی باندې شوی دی حاشیه ته کې د شوی نو د غیر طالب مشوره خو ډیر سختي دلته یو لاند اخري تکابل پدې کې سروان صاحب دا دی چې د جمهوریت کې ستونزې ولې لاسته راوړنې ولې ځکه چې په جمهوریت کې دومره تعلیم دومره زیربنا چې جوړه شوله دا دومره قوانین مقررات چې جوړ شو په دې 300 کلو کې نو شي دومره په دې شل کلو کې شو خو مشکلات هم ول مګم د مشکلاتو پړه هم په جمهوریت و هم په طالبانو واغ شل کلو کې ځکه چې جنگ د طالبانو د خوانه لار باندې اچول شوی نه امنی د طالبانو د خوانه و او د یادونه ورده چې فساد کې هم دوی رول لري ځکه چې د فساد د مخنیوي لاره څار او تفتیش دی که څار او تفتیش په سعید او نه په غرب کې فسادي په شرق کې می څار اول او تفتیش لاره ده تفتیش او څار حکومت نشو کولای ځکه چې منابع په جنگ کې ښکېلی وي توانې وخت نه درلود د دې سید او باندې څار وکي نو هغه ناکامه یو کوم د طالبانو د ملامتی اشته ده او دغه د محدودیت د میډیا چې تاسو مخ کې یادونه ورته وکړه چې دا زیاتی یو دلیل د تفیلی فساد هم دی په افغانستان کې فساد کچې ډیر لوړ شوی ده په جمهوریت کې هر یقل بودیجه راپور د اوایدو به بودیجه او مصارف راپور و سید یو برخه به په فساد کې تلل ښه کار نه و مګم هدي قل یو راپور دی خو ول اوس موږ راپورونه دي چې 3.9 میلیارډ ډالر اوایډ تیر کال راټول شوی دي نه د اوایدو کم راپور معلوم دی نه د مصارف نو د خو ک جمهوریت کې یو برخه د فساد دلته ټول تال فساد کې راځي دا چې نظام مصارف خلق سره شریک نشي نو یو دلیل چې دا د میډیا محدودول دی دا د فساد مثلا په دې کې مطرح ده سرمن
بله ډیر مننه سلامات تو سه بخی تر دې چې اسغزي صاحب ته ورشو به هم اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه یا آزادی رادیو
ما دا پښتن و د نړۍ مثلا ما د وای چې ډیر فنا فرمه نو په دا شل کال کې خدا پر مخګونه سی و چې وطن مترې غاړو د کو پر پلاچونو د جهات دی وجه دس وای د باندې تنورنګ نو جهاد فرض دی نو مال پر منځنه جهاد فرض دا خو نو پر چې وطن
شو وسنګ وسره کم وسم جهاد کوي او ک وطن جوړوي
وسم وطن جوړو وسم جهاد هغه فرض دی خدای باید وایشت فلسطین ته ولر سي تشال ته مسلمانانه
دا خو نه دي درته ویل لیکن چا سره جهاد کوي دا وس
جهاد دا شر او فساد دی وسم سره
برست
کاروان صاحب محترم دا نور نړی ملکونه کې چې ده پاچا بدلیږي خو مګر ماسکر او پولیس نه بدلیږي. دا افغانستان کې همدغه تاده ویخه ده او چې کله دغه پاچا بدل شو او اسکر ځای په ځای پاتې شو نو وطن هم جوړیږي. او چې داسې تیښته یي که نه مثال چې پاچا لاړ شي خپل کار پسې او اسکر هم ورپسې منډې وهي وکیل صاحب هم منډې وهي ټول منډې وهي.
بلے السلام علیکم سر صاحب آدر پارٹی کے متن دوائی کو رامے کا وقت ڈالتا شور ہے خبر آزاد ہے طرفداری کے طالبان ہے آدر لو دبل دبل تو دکھو بار سے ٹول ہم ملت نہ پختہ ہو کے چکا ہو سکے آدر ٹول حل کروان دی نوز تختی
اسحاق صاحب مہربانی کہ دی لمڑی دو اوریدن کو پر سرگندونو تبصرہ وکئی
جهات مثلا خو قزر دې لن تشریکم اسان طالبان خپل د حکومت اساس شریعت بود مګر کوم حرکت چې دوی کوي او کوم کار چې دوی کوي او کوم حکومت چې دوی په مخ کې ولیدل شریعت تیر څه دی تاسو په نو وی کې هیڅ اسلامي حکومتونه یا دولتونه ونه ګوري چې په دې شکل باندې هغه د جنو په مخ مکتبونه بند کړی وي یعنی خو ته اجازه ورنه کې چې کار وکړي آزادي ونه لري دا ونه لري او هغه ونه لري مګر دوی اساس شریعت چې دوی وایي چې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شکل باندې حکومت کړو مګر کوم مقایسه کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څه کول په خپل وخت کې او دوی څه کې د ځمکې اسمان پورې فرق لري او دوی مشکل زموږ یا زموږ دا دی چې دوی یو خبره کوي د شریعت په نتیجه چې دوی په اول کې راغله مکتبونه وترل مجاهدی وره چې موږ استبداغ جوړو نصاب جوړو تقریبا په دې لږ وخت کې چې نصاب تکمیل شو موږ مکتبونه به ته خلاصو دا غیر سال سه درې نیم کال مکمل کې شو دوی په نصاب باندې لګیدې ته څه پر نصاب نه دی پوره شوی. دا خپل په اسلام کې دروغ وایي ناروا دي او څوک چې ځانته به مسلمان وایي او عرب په دغه شکل باندې چې خپل د حکومت اساس په شریعت باندې کولی دا شته دوه ویل څه فکر کوم چې دا اسلامي چوکاټ کې هم روان دي او دا څه کار نه کوي. یو بل خبره ده د جهاد مسله ګورې کله چې خلیزات د طالبانو سره په خي وخت د امریکانو په وټړو کې دا قرارداد وټړو پدې کې او طالبانو ستایول چې تاسو په امریکانو باندې دز نه کوي افریقان پر نه وژي امریکان په پریږدي چې په آرامۍ سره د افغانستان وځي مګر تاسو کولای شي چې د افغان عسكر چې دی د غو سره نو څوک دوی افغان عسكر چې خپل مسلمانان وو د دې خاورې بچیان وو امریکان دز نه کړی امریکایي و نه وشه مګر څوک وژل خپل ورور وژه څوک وژل خپل مسلمان وژه څوک وژل خپل د خاورې بچی وژه ان دغه ته وایي جهاد ان دغه ته وایي انسانیت ان دغه ته وایي د جهاد د نوم نه سوء استفاده او دا ډیر یو غلط دغه د حساب چې سره جهاد د کافر په مقابل کې کوي د مسلمان په مقابل کې جهاد ناروا دی جهاد وجود نه لري. موږ په دې باندې پوهیږو چې د اوسنۍ د جهاد کلمې نه ډیره سوء استفاده وشوه او افغانستان د شوروګانو دراتګ متر او سپوري ډیر زیات افغانانو خو ته میلیونو انسانانو وینو ته شوي او د جهاد په نامه باندې د پاکستان د غیر اسلامي حکومت یا پاکستان حکومت دین استفاده وکړه او د جهاد په نامه باندې موږ ته په پاکستان کې اوه ازبونه جوړ کړه جهادي ازبونه جوړ کړه چې افغانستان ته راولېګل بلاخره یو بل او کل په سره واده او افغانستان ټوکري ټوکري کې چې بل اخر نتیجه موږ ګورو چې خلخ به طالبان درغله او بیا په افغانستان کې څه کوم څه راوړه د جهاد نه ډیر سوء استفاده شوه دي چې د نوم نه او دا به ډیر خوې کومګه د جهاد په مفهوم پوي شو موږ د شریعت په مفهوم پوي شو او موږ اسلام د اسلام په شکل باندې چې موږ ته امر شوی دی د غین اطاعت کو او هغه عملي کو بیا به موږ ستونزه ونه لرو.
ډیره مننه قربان. دا وځي چې یو موضوع چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې خلک روان دي او پوی خلک روان دي هم دې موضوع ته د ملګرو ملتو په راپور کې هم اشاره شوې ده چې افغانستان مسلکی خلک پوی خلک او کډرونه له لاس ورکوي د دې مهاجرت په سلسله کې تر ټولو لوی تاوان دی افغانستان لپاره وایم دا ده. لیکن فکر کوي چې د طالبانو لپاره دا خبره مهمه ده او که فکر کوي چې دوی لپاره هم مهمه ده چې حکومت په لاس کې د استفاده به ترې کوي؟
او تاسې ده چې د افغانستان کې شاید د ناورینونه چې مونږ ګورو تر ټولو نستر ناورین فعلاً هم دغه د هجرت لري، ځکه چې یو خو ډېر زیات خلک وزي، بل تعلیم یافته خلک وزي، او نه تنها چې د امنیت نشتون لامل وزي، بلکې د اقتصاد او ټولو نه مهم د مکتبو د تړلو لامل وزي. ډېر خلک هم د اوس افغانستان نه دې لپاره وزي چې خپل لورګانو خپل خورګانو ته د تعلیم او د کار زمینې دپاره وزي، هجرت وکړي چې هغه خپل انساني او اسلامي حقوق ورته برابر کړي. که افغانستان کې نه برابرېږي نو مجبور یو پلار یو بل ځای ته هجرت وکړي چې خپل لور ته دا حق برابر کړي. نو دې کې افغانستان ډېر زیات تاوان کوي. تاسو باید داسې فکر وکړئ، موږ او تاسو چې دا 8 میلیونه خلک مهاجر شوي دي په دې درې کالو کې، دا اصل کې د افغانستان دپاره 8 میلیونه خلک مړه شوي دي، ځکه دوی نور افغانستان کې نشته، د افغانستان په محاسبه کې نشته. او بل ځای کې به ژوندي، بل ځای کې به ژوند ځان ته جوړ کړي دا خلک، مګر د افغانستان په دغه کې دا لکه تلفات چې وشول، لکه نور دوی هلته نه د افغانستان په هوساینه کې، نه په پرمختګ کې، نه په دغه کې سهم بولي. او دا مدغمیږي په نورې جامې کې، یو نسل، دوه نسل، دریم نسل، دوی به په نورې دنیا کې یو څه ژوند ځان ته جوړ کړي، په یو څه کال څو کاله ایران او پاکستان کې د سختۍ نه تیر شي، بالاخره به یو ځای کې ژوند ځان ته جوړ کړي. تاوان افغانستان ته رسیږي. د افغانستان د پاره 8 میلیونه کادر، تعلیم یافته خلک، روشن فکر خلک مړه شول په دې درې کالو کې، او 10 میلیونه داسې اټکل کېږي چې په دې درشل کې دي چې وزي د افغانستان نه، د پاسپورټو تقاضا چې کېږي او د نور ارقامو ته سړی وګوري. نو دا ډېره یو لویه تراجیدي ده. زه فکر نه کوم چې د دوی مشران به په دې ودرېږي، ځکه چې د دوی فکر مختلف دی. د دوی هغه فکر چې افغانستان د پاره لري، لکه مخکې چې ویناوال یاد کړل د جهاد مسله، دوی دغه فکر لري. دا مشران دوی ته دا مهم نه دی چې یو انجینر یو ډاکټر یو اقتصاددان یو حقوقدان د افغانستان هوساین او جوړول د پاره، چون دوی هدف جوړول نه دی د افغانستان، دوی هدف جهاد دی، دغه کارونه دي. لکه د دوی امیر یو څه وخت مخکې په خپل یو وینا کې وویل په فکر کوم شمال د افغانستان کې، چې دغه ټوله دنیا ماته د نیم یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري، یعنی دا د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، دا ټول اسلامي نړۍ، عباسی خلافت، امیت خلافت، دا ټول تر نن پورې دوی ته یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري. نو دا چې نه لري، نو دوی یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري، نو جوړول ته هڅه هم نکيږي. بیا هغه خلک چې جوړول دپاره په کار، هغه په کار نه وي، بیا هغه دی وزي د دوی دپاره. او یو لاندې اخري خبره ده، مخکنی ویناوال جهاد مسله یاد کړی، سرزي صاحب خبره زه تاییدوم، یو شی په کې اضافه کوم چې د خارجيان چې راغله افغانستان ته د وزرایوم کې، دا د افغانانو د لاس نه دی راغلی، دا د دوی د مشرانو د لاس راغلی، او د دوی د مشرانو پریکړې وي شکو دریزو ټکر دنیا سره تقابل او یکتازی، ولا او بل اخر دی یو بهرنی ملمه د پاره ټول افغانستان جنگ کې واچو، شل کالې بیا انتحار و دا شان مونږ لیدل. او اوس چې مونږ وایو چې دا یو کټازی مکوي، افغانان سره جوړ راشي، نړۍ سره جوړ راشي، هم دې د پاره، ځکه چې اوس مونږ ګورو چې تاسو بیا یو ټکر سره مواجه کوي افغانستان، بیا به یو بهرنیان را دن کېږي تاسو د پریکړه لامل، بیا به شل کار یو ځای کې ناستې سي او په افغانانو باندې ممسور او بور بل کړی، تر څو به افغانستان خلک په دغه چرخ کې ګیر پاتې چې بهرنیان به تاسو را دن کوي خپل پریکړه په نتیجه کې، او بیا به جنگ هم تاسو کوي د جهاد په نوم باندې، او دا خلک به داسې مړه کېږي او ور کېږي، او دا خاوره به سوځي. نو دا ځان سره باید یو څه فکر وکړي دا خلک.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسه. اسحق زی صاحب، ریچارډ بنت بیا ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس تبعیض وباله حساب وکړي. څه ډول حساب د طالبانو سره نړیواله ټولنه کولی شي؟
ساسه محترم، څه چې د طالبانو دغه د بشري حقوقو د سرغړونې چې دی، د دې په مبارکي ویل چې و یو میکانیزم وجود نلري چې د طالبانو دغه بلنې چې دی په داخل د افغانستان کې، بل خصوص د ښځو د حقوقو په مقابل کې، د دې په مقابل کې دوی یو اصل عمل ښکاره کوي وخی. دا اوسنی راپورونه چې دی دغه ته ملګرو شو، دغه تزي امنیت شورا تزي با کېدلی شي یو ملګری په څو پوښتنه وکړه چې دا فایده به د دې سوي اساس پوښتنه وایي. فایده دا ده چې اقلا نړیوال په دې باندې خبريږي چې په داخل د افغانستان کې د غشتي ستونزې شته، بشري حقوق نشته، اقتصاد د صفر سره ضرب دی، خلک قوتونو باندې لارې چارې پیدا کوي، څه د خادشاو ته لاره نه، څه د کسوي لاره نه، څه د بل لاره نه، مملکت ته وزي فرار کوي. او دا کیدلی شي چې په طالبان باندې تقریبا یو قسم فشار آله وګرځي، چې دوی دغه یو میکانیزم جوړ کړي، او هر څومره چې فشار په طالبان د نوي دوی خپل دغه سیستم ته نور هم ادامه
ورکړي
او نور
شدید
نور هم سخته.
لیکن اساسا تر اوسه پرې چې کوم فشارونه وو په طالبانو یا دی دغه څه مرسته کړې ده او که برعکس نتیجه یې ورکړې؟
دا مرسته نه ده کړې، د کې شک نشته چې څه پر مرسته نه کړې، مګر هغه څه چې خپل نړیوال هم په خپل میزونه کې د طالبانو په دوان سال په خپل طالبانو په خپل سره هم فکر هم نظر نه دي. نو تاسو ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د طالبانو په حق باندې چې او اساسه باید وټاکل شي د ملګرو ملتونو د خوالته دغه شي، روسي او چین مخالفت یعنی نړیوال په خپل میزونه کې د افغانستان په خپل باندې یو تفاهم ته ورسیږي، د افغانستان مسله مو طالبانو باندې فشار راټی شي. اما کوم خانه چې موږ ګورو چې روسیا، چین او ځینې نور مملکتونه طالبان سره خپل اړیکې ساتي، اقتصادي قراردادونه ورسره تړي، داخل د افغانستان کې تګ راتګ دوی لري، دا به خبره ده چې په طالبانو باندې دومره فشار نشي ورېدلی. څنګه هدف دا دی چې څنګه اوسو کولای باندې چې دلته یو دا ټول دیاسپورا چې کوم دی دوی سره متحد شي، په ملګرو ملتونو باندې د څه فشار راوړي چې هغوی وشي کولای په طالبانو باندې واقع عمل په خپل منځ کې سره یو تفاهم ته ورسیږي، د افغانستان په خپل باندې بیا په طالبانو باندې فشار راوړي. مثلا دا د امریکانو پیسې ورکول $30 میلیون چې ته ورکوي، دغه هم یو فشار دی که دا پیسې قطع شي چې څه بیا په طالبانو باندې یو فشار دی. دې کې شک نشته چې دوی به دې ته مجبور شي، یا دا چې په داخل د افغانستان کې به خلک قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، ځکه داسې حالت به خلک ورسیږي دوله کې سره په مخامخ چې نور به دوی قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، او یا دا چې طالبان به خپله مجبور شي چې نور دې پیسو نور امکانات نشته دی. مخکې داودي صاحب ویلي چې $3.9 میلیارد پیسې عواید په افغانستان کې راغلي دي، سر و بیخ معلوم دی چې دا پیسې څه شوې، چیرته لګیږي، په کوم سرته ځي لګیږي. نو دغه فشار په انبري جامعه کې هغه وخت کې اثر گذار کېدلی شي، اثر کولی شي چې ملګري ملتونه یا ملتونه د افغانستان په خپله باندې یو تعامل ته ورسیږي، په خپل منځ کې سره یو سم پروګرام جوړ کړي، په دغې نه بیا دا کې نه شي چې طالبان د تاثیر وکړي. بیا دغې نه سوس خبر صحیح ده چې تر اوسه پورې تاثیر نه دی کړی، رو به هم تاثیر ونه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. داوزه صاحب، د نړیوالو جرمونو محکمې ته د افغانستان د مسلې، خصوصا د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې د مسلې د ارجاع کولو خبري هم کیږي، که دا کار وشي د دې ګټه به څه وي؟
دا خو ګټه هم لري، تاوان هم لري. ګټه په دې کې دا ده چې یو بل اعلی د فشار د په طالبانو باندې، مګم د دې تاوان دا ده چې ټول افغانانو باندې اثر راځي. یو خدای دې چې دا محکمه نتیجې ته ورسیږي او افغانستان پکې ملامت راوځي په سي جي کې، نو دا بدنامي به تر ابده پورې افغانستان په نوم تړلې چې دوی دغه د سیډاو کنوانسیون نقص کړ، د ښځې حقوق نقص کړ، لکه تر اخره سلهاو کلو پورې به دا د اپارټهاید لفظ د ساوت افریقا سره تړلې، د جندر اپارټهاید لفظ به د افغانستان سره دا لکه تړلې د زموږ په لمنه. یو وخت به طالب نه وي، موږ او تاسو به نه یو، مګر افغانستان سره به دا لکه تړلې. دویم تاوان دی افغانستان ته دا دی چې اوس افغانستان په هیڅ د هیواد تحریماتو لاندې نه دی، اشخاص د تحریم لاندې دي، د طالبانو بعضی لوړ پوړي چارواکي تحریم لاندې دي، مګم د ایران یا شمالي کوریا او د افغانستان او د افغانستان وګړي نه دي تحریم لاندې. مګم دا ک د سیو نتیجې ته ورسیږي چې افغانستان ملامت شي، امکان لري چې افغانستان په هیڅ د هیواد باندې غونډې د تحریم لاندې لار شي، چې د افغانستان وګړو ته به ډېرې ستونزې جوړې شي. نو دریم تاوان دا دی چې خپل افغانستان په ICJ کې خپل حقوق لري، پایس دی یو غړی او کدا افغانستان جغرافیه یا خاورې وخت نقص شي د همسایګان د خوانه غصب شي دا صلاحیت لري چې آی سی جی ته لاړ شي مګم که اوس په دې مسلې کې مجرم روزي افغانستان دغه صلاحیت او دغه امکانات شاید لا سور کی سبب د افغانستان خاوره د نور خوانه غصبیږي مونږ به آی سی جی ته سترګې نه لرو چې ورشو مراجعه وکړو ځکه چې مونږ خپل حالته د یو سرغړون کې په توګه درچوي یو آی سی جی کې د کنوانسیون نو دا به ډېرې منفي پایلې ولري زما په نظر باندې دا یو څه ننګول د افغانستان د غیر طالبانو د قشر د پاره دی چې تاسو باید راجع شئ تاسو باید خپل غږ پورته کړئ د ښځو د حقوق په اړه کني تاسو ټول پایس د یو ملت دیوارې پر ګڼل کیږي په دې کې
bale ډیر مننه سلامات اوسه اسحق صاحب ریچارډ بنټ له نړیوال ټولنې غوښتي چې د یوې ځانګړې ستراتیژي پر اساس یو ارارخیس پلان جوړ کړي د دې وضعیت بدلون لپاره ستاسو په نظر څه ډول ستراتیژي او څه ډول پلان کولای شي چې دا وضعیت بدل کړي په اسحق صاحب مهرباني مایک مو روشنه کړئ خو خسته مایک
بلونچ کړه خو هیڅ د غیر پلان چاوه نړیوال ټولنه دائم طالبان ته باندې وایي چې اول بشري حقوق په دوی مراد کې دوی د خود حقوق په مراد کې د څنګه چې د ودي سبب له تر جنسي اپارټایډ چې کدا چیرته کوم ثابت شي دا یو ډیره خوشینه مسله ده موږ به په واقع په اړه کې ستوري ونه لږ دوی وایي چې کچته یو ګډ شموله حکومت چې باید تاثیر کې دي او بل یو مشروعیت د افغانستان د خلکو د خوا دی اصل کې وګورئ تاسو د دینیم کار کومه سکي دوی په دې باندې موافق نه شو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې کوم ده دوی په لاس باندې ده او چې دوی په داخلي مشروعیت نه لري نو بنا ان بل ملي مشروعیت هم نه لري او د سیاو یو حکومت دی چې فقط د افغانستان د پردې خپل حکومت نوم بل بولي مګر نړیوالې سره هیڅ بنوري اړیکې نشته د ډیپلوماټیک اړیکې نشته او دوی د راپورانتی چې مګر ملتونه دې تکړه دي یا بنت د خپل ورته دې تکړه ده یو ګډ شمول حکومت او مشروعیت تر سره ول ما تغیر به تاسو افغانستان د خلکو کار دي چې په دیموکراسي شکل باندې څنګه یو دیموکرات ساتله د نظام چې په انساني باندې برابر وي حاکمیت ملي حاکمیت موجود وي په هغه صورت کې یا خپل قانون پرشي شي
بله ډیر زیاته مننه له دوړو درنو ملمنو شاغلی احمد سیار داوزی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو له شنن کې عنایت الله اسحق زی څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یمو زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړې د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساعته دوام لري د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ azadiradio.com زموږ د وی پانی پته ده
سپر زانا نرخی پلوری دانی سی سوداگر خونړو جنگلو خوړو زامن دا وطن یو غیبی رغ می خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټوکې دو کوي پکو مسترګو د گل دا ٹکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چا پلی برخی هر چا وسته دا سرمندا وطن ګلون چلوي دلی پانی هم پاتی نشوي دا سینا تر سي سلي لوټ کړلو ګلشن دا وطن تلا سوي گاس په ما شامې کې مزړ چوي نرم لاس وی گاس پما شامی کی میزڑ چوی درمان رات یادی جی پلیا رانا ما خستن دا وطن رات یادی جی پلیا رانا ما خستن دا وطن کیوا
زنا غواړم چې بیا دې د نکري زو دکان لرشي زنا چادر